کابل کې د سهار 8:00 وې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته بیا هم زه فریبا ظاهر هرکلی درته وایم. په دې خبرونه کې د لوګر خونړۍ پېښې ته د افغان چارواکو تند غبرګون.
دا کوم دین ده؟ دا کوم جهاد ده؟ په حافظانو باندې راکټ ورول جهاد ده؟
د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو نن لس کاله پوره سوه. په دې لسو کلونو کې په سیمه کې د القاعده شبکه په کومه بڼه او ځواک پاتې ده؟ د نړیوالو چارو شنونکي وایي
د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده، او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده.
قرغزستان او تاجکستان له لنجمنې سرحدي سیمې څخه خپل ځواکونه شاته کوي. په افغانستان کې به د دایره یا دریې د لرغوني دود په اړه واوري.
دریا یا تنبل هغه دود دی چې په افغاني ټولنه کې له سوونو پیړیو څخه وهل کیږي.
دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم لرو. خو لومړی خبرونه په ستر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو له لوري له ډزو وروسته د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان خبرداری. لوی څارنوالي وایي په دریو میاشتو کې په پوځي برخه کې 604 جنایي دوسیې څېړلې. او امریکا په هند کې د کورونا وایرس د خورا زیاتې خپرېدا له کبله له هند څخه وتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د خبرونو تفصیل. د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو له لوري له ډزو وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان یو وار بیا خبرداری ورکړ چې که د دوی پر ځواکونو برید وسي نو کلک ځواب به ورکړل سي. جنرال سکاټ میلر په یو ویډیوي پیغام کې چې د امریکایي ځواکونو ویندوی سونی لګیت پرون شنبه پر ټویټر خپور کړ، ویلي پر نړیوالو ځواکونو برید به تیروتنه وي.
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حملې ته ځواب ووایو، او همداراز داسې پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پرې وکړو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویندوی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر پرون ماسپښین ډز وسوې، خو مرګ ژوبله او تاوان یې پېښ نه کړ. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر پرون د می په لومړۍ نیټه پیل سو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دریو میاشتو کې یې په پوځي برخه کې 604 جنایي دوسیې څېړلې دي. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا قضیې د تیر 1399 کال په وروستیو دریو میاشتو کې څېړل شوې دي. دا 604
قضیې په ټول افغانستان کې پیښې سوي، ثبت سوي او غور پرې سوی دی. په دې قضیو کې د قتل، غلا، اخلاقي جرمونو، مخدرو موادو، ترافیکي جرمونو، اداري فساد او نورو مواردو په شان قضیې شامل دي چې د افغانستان په قوانینو کې جرم ګڼل کیږي.
د پدې اړه چې د دغو قضیو په تړاو څومره کسان نیول سوي او یا سزا ورکړل سوي څه ونه ویل. د غزنی والی په دې ولایت کې د طالبانو له لوري د ملي اردو د دیر شو سرتیرو د نیولو خبر رد کړ. پرون د غزنی د ولایتي شورا یو غړي حسن رضا یوسفی ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو د ملي اردو د یوې پوستې له نیولو وروسته 28 سرتیري له ځانه سره وړي دي. خو د غزنی والی بریډ جنرال سید عمر نورستانی د دې پترس کې چې د طالبانو برید تاییدوي، خو د سرتیرو د اسارت ادعا ردوي.
د اردو ملي په پوسته باندې یو څه مشکل را پیدا شو، هغه نو موږ خواتونه هم ملت حضور لري بل فعل نه وسره نږدې شو ور نږدې شو دي. خبره چې دیش کسان اردو ملي سربازان لا درک دي دا محض دروغ ده.
لدی جلا طالبان وایي چې پرونې په غزنی کې د دوو ټپیانو په ګډون 28 سرتیري خوشی کړی دي. د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنه وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید له درکه تقریبا په ځان بسیا سوی دی. د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکی ازادي راډیو ته وویل
من دا خبره چې خود کفایی تا دا چرگانو دا غوخی پا البته پا غوخه کی منگ خود کفایی گو.
افغانستان اوس د کال 2,01,000 ټنه د چرګ غوښه تولیدوي، او له دې سره په دې برخه کې په ځان بسیاینې ته خورا ورنږدې سوی دی. د هند کرکټ د غوره لیګ سیالیو په دوام نن د حیدرآباد سن رایزرز د راجستان له رایلز سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ درې تکړه لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی په حیدرآباد سن رایزرز کې لوبیږي. که څه هم په تیرو شپږو سیالیو کې مجیب رحمان او محمد نبی ته د لوبېدو یو چانس ورکړل سوی، خو راشد خان د سن رایزرز په ټولو سیالیو کې لوبېدلی دی او ډېر پام یې ځان ته اړولی. د په وروستۍ مسابقه کې د سیال ټیم درې لوبغاړي وسوځول، خو له دې سره سره حیدرآباد سن رایزرز اکثره لوبې بایللې دي او یوازې یوه مسابقه ګټلې ده. زموږ غلازه د راډیو ری. امریکا په هند کې د کورونا وایرس د خورا زیاتې خپرېدا له کبله د رواني اونۍ د سه شنبې له ورځې له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویندویه جین ساکي وایي د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې په سپارښتنه پرېکړه وسوه چې له هند متحده ایالاتونو ته د ورتلونکو کسانو پر سفر بندیز ولګول سي. د سپینې ماڼۍ د ویاندې په وینا دا بندیز په دې خاطر لګول کېږي چې په هند کې د دې وایرس پرمختللې بڼه په چټکه خپرېږي. هند پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا څلور لکه مثبتې پیښې ثبت کړې، چې دا یو نوی ریکارډ دی. تر دې وړاندې په لسو ورځو کې هند هر ورځ شاوخوا 3 لکه پیښې ثبتولې. او استرالیا هم پرون شنبه اعلان وکړ چې په هند کې د کورونا وبا د بحراني کېدو له کبله یې حتی خپل اتباع هم استرالیا ته له ورتګ منع کړي دي. د استرالیا د حکومت دا پرېکړه د بشري حقونو د څار ډلې له انتقاد سره مخامخ شوې ده. د استرالیا د روغتیا وزیر ګریګ هانټ په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې دا پرېکړه یې د استرالیا د خلکو د عمومي سلامتیا په خاطر کړې ده. د دې پرېکړې پر اساس سر له سبا دوشنبه حتی استرالیایي اتباع هم اجازه نه لري چې له هند څخه خپل هیواد ته ولاړ سي. د استرالیا حکومت هم درز ویلی هغه کسان به چې له هند څخه د نورو هیوادونو له لارې استرالیا ته تللي دي $80,000 جریمه او په 5 کلونو حبس محکوم کړي. د استرالیا د بشري حقونو د څار ډلې د حکومت پرېکړه بې رحمانه بللې او ویلي دي چې حکومت دې د سزا ورکولو په ځای د قرنټین کولو لاره خپله کړي. د خبرونو پای. خبرونه مولا زاده رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پاتم د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورسو د خبرونی لومړی مطلب ته افغان چارواکو د لوګر د موټر بم چاودنې په وړاندې خوراتون خبرګون وشوت. د بریچ لشته لژ شپږ وشتانه پکښ وژل سول په پراخه پیمانه غندل سوی دی. طالبانو یې مسولیت لا نه دی منلی، خو افغان چارواکي وایي چې د بریچ دې ډلې کړی. تفصیل په دې راپور کې
افغان چارواکي چې پرلپسې طالبانو ته د سولې د خبرو بلنه ورکوي، د لوګر د حملې له کبله پر دې ډله توند انتقادونه کوي. د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی د لوګر حملې ته په اشاره پر طالبانو توند انتقادونه وکړل. وی ویل
د افطار په ساعت کې د طلبه کرامو په سکن باندې انفجار او انتحار کوي. دا کوم دین ده؟ دا کوم جهاد ده؟ د میوان پون نړول جهاد ده؟ په حافظانو باندې راکټ ورول جهاد ده؟
وړ مشپه د لوګر په پولي علم کې په یو موټر بمی برید کې لشته لشه شپږ وشتنه ووژل شول او یو سل لس نور ژوبل شول. ورژل شوي کسان د ازرې ولسوالۍ زده کوونکي وو چې د کانکور د ازموینې لپاره پولي علم ته تللي وو. د طالبانو په ګډون هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د طالبانو د بریدونو په غبرګون کې تور ولګاوه چې دې ډلې د نورو هیوادونو د ګټو لپاره جنګ جاري ساتلی دی. د افغان امنیتي ځواکونو جګړه دفاعي او مشروع وبلله
او دا د هر دولت مسولیت ته او کم کار چې مونږ کو مونږ نه په کم بل هیواد اشغال کړی دی، نه مو پاغوی باندې حمله کړی دی، دغه هیواد نه مو هغه ته د دوی دشمنانو ته ځای ور کړی دی. په مونږ باندې یو مستقیمه حمله ده، په افغانستان باندې یو مستقیمه حمله ده او دا حمله د دې تاریخچه هم ډیره زړه نه ډیره زړه ده. نه یوازې نه ده چې د یوازې طالب پوری محدود ده، دلته یو تعداد هغه هیوادونه چې خپل غواړي چې تاریخي بدل د افغانستان نه واخلي د یو څه اجیرانی پیدا کړی دي. هغوی هم چې نه په سیاست سر خلاصیږي نه په دنیا باندې سر خلاص دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غرض ویل چې طالبان لا هم چاودیدونکي مواد او وسلې له پاکستان راوړي، خو طالبان وایي چې په جګړه کې له افغان امنیتي ځواکونو وسلې ترلاسه کوي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل که سوله ونشي د نوې ملي سیزي ترخې پیښې به تکرار شي.
A peaceful inclusive peaceful settlement is
لومړی خبره دا ده چې په ټول شمولې سولې زه حلارې هر څوک باور لري خو خدای مکړه سولې ونشي بیا نو بیل شکه هیچا د هیواد ورستۍ تاریخ نه دی هېر کړی نو په داسې حالت کې باید د نړیوالو ځواکونو د وتلو د جدي عواقب لپاره په ګډه اقدام وکړو د سولې د ملاتړ لپاره او په هرو شرایطو کې ګډ دریځ ته اړتیا ده ځکه چې که دا فرصت له لاسه ووت بیا به یې ټول له لاسه ورکړي
if it is lost
خود په عین حال کې ویل چې د بهرنوی ځواکونو له وتلو سره پر افغانانو دنیا نه چپکیږي مګر ستونزې زیاتیږي او له همدې کبله ټول تمرکز په دې دی چې سوله وشي د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس په دې شک څرګند کړ چې طالبان به سوله غواړي ځکه چې د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو بېشمېره ځلې ږغ کړی چې خپلې غوښتنې د خبرو پر میز مطرح کړي وسلوالو طالبانو تیره میاشت د ترکیې د استانبول په غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه او وروسته یې وویل تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي د سولې په هیڅ راز خبرو کې ګډون نه کوي د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره میاشت اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11مې پورې له افغانستانه ووځي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
لنن څخه لاس کاله د مخبر هم دی ورځ د امریکایي جنگړو ځواکونه یو ډلې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابتابات کې وژه تر هغه څو کال وروسته امریکایي چارواکو وویل چې په پاکستان او افغانستان کې القاعده ډله ځپلې ده د پاکستان حکومت هم وایي چې القاعده ډله یې ختمه کړي خو پر دې سربېره په هغه وخت کې پاوز وخت په وخت القاعده ډلې د غړو وژلو او نیولو ادعا کوي د اسامه بن لادن تر وژنې لاس کاله وروسته اوس القاعده په سیمه کې په کوم شکل او ځواک موجود ده همدارس په داسې وخت کې چې امریکا له افغانستان سره تیری باسي آیا هغه د افغانستان او پاکستان ته ګواښ پېښولای شي د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال په دې اړه یو تفصيلي راپور لري چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په شخ پیلېږي
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad
دا د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما وینا ده چې لنن یې لس کاله مخکې د القاعده ډلې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن د مړینې پر وخت کړی و اوباما د 2011 زیږیز کال د مې پر دویمه د خیبر پختونخوا په ابتابات کې د عملیاتو پر مهال د بن لادن د وژنې اعلان وکړ د پاکستان د هغه وخت ملکی او پوځي مشرتابه پر خپل خاور د امریکایي ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو انتقاد وکړ چې لوجه یې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات تر ډیر وخته ساړول دا هغه وخت و چې امریکا د پاکستان په قبایلی سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو لاله د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون نور کورنی او بهرنی وسلوال په نخښه کول د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د استخباراتي او امنیتی چارو څېړونکو او د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای په خوانی چارواکي بروس ریډل په 2019 کال کې په یو مقاله کې ویلي ول چې په 2009 کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه په خپل ستراتیژي کې په پاکستان کې د القاعده ډلې ماتولو ته لومړیتوب ورکړ او د بی پیلوټا الوتکو بریدونه زیات کړل ریډل زیاتوي چې په 2011 کال کې په ابتابات کې د بن لادن تر وژنې څلور کاله وروسته یعنی تر 2015 پورې امریکا وتوانېده چې د القاعده مرکزی برخه ماته کړي او هغه وسلواله ډله خورا کمزوري کړي خو د اسامه بن لادن تر وژنې یوه لسیزه وروسته القاعده په پاکستان او افغانستان کې په کوم شکل کې موجوده ده او څومره ځواک لري عبدالباسط د سنگاپور د نیانګ تخنیکی پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په څنګه کې د ترهګرۍ چارو څېړونکی دی د ریډل سره هم نظر دی او وای په 13 لسیزه کې د القاعده پر وړاندې پوځي اقداماتو نتیجه ورکړي
د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده بلکې د القاعده د مشرتابه تقریبا ټول غړي په ډرون بریدونو او د ځانګړو ځواکونو په عملیات کې وژل شوي نو د سازمان په توګه القاعده ډېره کمزورې ده د مشرتابه خلا لري یا واغېزناک مشر نه لري خو دویمه خبره دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده د مرکزی برخې پرتله د نړۍ په نورو ځایونو کې د القاعده څانګې اوس مهال پیاوړې دي د کابل د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز د مشر مرستیال او څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي په القاعده ډله کې د مشرۍ پر سر لانجې دي او خورا کمزورې ده خو په افغانستان پاکستان او جنوبی اسیا کې ځایي همکاران لري چې په وسیله یې اوس هم د حملو
ورتیا لري
یو گروپ چې پیدا شي د دې ختمېدل لمین جوړل کولې شکل باندې دا یو ډېر ممکنه خبره ده د کم گروپونو راځي پیدا شي چې اړین په کولې شکل مکمل شکل لمین دتلې القاعده سامو بن لادن د مارک خبرسته په دې کې د رهبری ستونزې را پیدا شي دي د یک شک نشته چې په رهبری باندې جنجال شي څوک باید رهبر شي ما تحلیل دا دی چې افغانستان کی بالخصوص عرب خارجی مشران تمسیب دی افغانستان سے خوتل دی مگر اگر افغان امکاران چی کم دیا پا کم پاکستانی امکاران چی دیا بیان دنو ریواز آغی وسم فعال نو از ما فکر دا دی چی القاعده مطلق شکل باندی دا منز میں اطلال دی اولا هم دا دی سے در لدی چی عملی وکی
دا پوهانو دا نظرونو برعکس دا پاکستان حکومت او پوز وای پا تیر ایوال سیزا کیه دا القاعده پا گردون طول وصلوال دلی ختم کردی دی دا پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د روان کال د جنوري پر 11مه پر راولپنډي کې خبری غونډې ته وویل د پخوا پرتلا اوس په پاکستان کې هیڅ ترهګر ډله تنظیمي جوړښت نه لري د ویل چې هیواد د دوو لسیزو په موده کې القاعده ډله وځپله
گزشتہ 20 سالو کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی
پتی روشلو کلونو کې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد بریالی جګړه وکړه او د یو مسول یا ذمہ وار هیواد په توګه ځان ثابت کړ په عملی ډګر کې مو تر 1200 زیاتو فوزی عملیاتو په وسیله هر ډول ترهګر تنظیم ختم کړ او تر 13000 زیات ترهګر مو وجل په قانوني میدان کې مو د سخت دریځي او ترهګرۍ ختمولو لپاره نه ایوازي قوانين جوړ کړل بلکې له یوې جامع کړنلارې سره سم مو د هغو سازمانونو پر وړاندې اقدام وکړ د نړیوال امنیت د هڅو په لړ کې مو د القاعده ډلې تر 1200 زیات ترهګر ونیول او وجل او تر 70 زیاتو هیوادونو سره مو استخباراتي معلومات شریک کړل
هلته په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو او څېړنو مرکز د 2000 زیګیز کال رپورٹ خی چې په پاکستان کې امنیتی ځواکونه اوس هم وخت په وخت د القاعده ډلې مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات کوي ل رپورٹ سره سم تیر کال پاکستانی امنیتی ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د القاعده او په جنوبی آسیا کې د دې ډلې د څنګه درې مشکوک وسلوال ووژل او نه مشکوک غړي گرفتار کړل د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر شهریار خان چې د ترهګرۍ پر موضوع څېړنې کړې دي دریځ لري چې القاعده ډله اوس په سیمه کې د یو جنگي پر ځای فکری او نظریاتي سازمان په توګه موجود ده
فکری تنظیم په تور مخې ته راغلی دی چې هغه نور ګروپونه نور تنظیمونه هغوی باندې اثر لري او هغوی انسپایر کوي او په خپله هغه سې فعاله ده او القاعده په هغه توګه باندې یو خطره پاتې نه شوله کوم چې دا مخکې یو خطره وه خو بهرحال دا موږ نه شو ویلی چې هغه خطره مکمل طور پورې ختمه ده
عبدالباسط هم مني چې القاعده ډله په پاکستان او افغانستان کې پر وسلوالو ډلو نظریاتي نفوذ لري خو نوموړی وایي د ناقانونه پیسو د څار له نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف سره د ژمنو لوجې پاکستان اړ شو چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې پر جنگیدونکو ډلو لکه لشکر طیبه فشار زیات کړي د ده په فکر اسلام آباد په خپله پوځي تګلاره کې بدلون راوستی چې لوجې په کشمیر کې د جنگیدونکو ډلو مشران په سیمه کې له القاعدې سره ملګری شول د امریکا حکومت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لوجې وس القاعده ډله سیمې ته لوی ګواښ نشي پیښولی همدا یو لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایډن په اپریل کې اعلان وکړ چې د 2020 زیږیز کال د سپتمبر تر 11مې به ټول سرتیري له افغانستان وباسي تر دې اعلان شاوخوا دوه اونۍ وروسته نوموړي د اپریل پر 28مه ماخوستن مهال د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې خپل دریځ تکرار
کړ The terrorists who attacked us on 9/11.
موږ د هغو ترهګرو پر ضد افغانستان ته لاړو چې پر موږ یې د سپتمبر پر 11مه برید کړی وو موږ له اسامه بن لادن سره حساب وکړ او په افغانستان کې مو د القاعدې د ترهګرۍ ګواښ کم کړ د شلو کلونو تر میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت راغلی چې موږ خپل فوجیان کورتستان
کړو
بایډن البته زیاته کړه چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس هم په یمن شام یا سوریه سومالیا او د افریقا او منځنی ختیځ په نورو ځایونو کې فعال دي خو د ولسمشر اعلان د هغه هیواد ځنې پوځي مشران او د چارو پوهان اندېښمن کړي دي په منځنی ختیځ کې د امریکا یو پوځي مشر جنرال کینیت مکنزی د اپریل پر 28مه د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت له افغانستان د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو له لوري تر خپل کنټرول لاندې سیمو د ساتلو وړتیا په اړه اندېښنه وښووله شنونکو وایي اصلي ستونزه دا ده چې طالبان لا هم له القاعدې سره اړیکې پالي دا هغه تور دی چې د امریکا ځنې فوجي او استخباراتي او افغان چارواکو هم څو ځلې پورې کړي، خو طالبان وایي د 2000 زیږیز کال په فبروري کې له امریکا سره کړي موافقې ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به هیڅ ترهګرۍ ډلې ته د نورو هیوادونو پر وړاندې کارېدو ته پرې نګدي. د ترهګرۍ چارو څېړونکی عبدالباسط وایي طالبان له القاعده سره اړیکې نه پرې کوي، نو ځکه ویره لري چې که نړیوال سرتیری له افغانستانه وځي نو القاعده هغه هیواد او پاکستان ته ګواښ پېښولی شي.
که هغوی له القاعده سره اړیکې پرې کول نو تر اوسه به دا کار کړی وي. تاسو د امریکا او طالبانو موافقې ته وګوري، طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې چې پر امریکا یا ملګرو به یې له افغانستانه د 2001 کال د سپتمبر 11 په څیر بل برید نه کیږي. په بله مانا د افغانستان خاوره به پر نور هیوادونو د بریدونو لپاره نه استعمالیږي. دا زمانه طالبانو امریکا ته ورکړې، خو په دې کې هیڅ ځای نه دی ویلي چې له القاعدې سره به اړیکې شلوي. القاعده په نورو ځایونو کې پیاوړې ده، نو که د دې ډلې مرکزي برخه د نړۍ په نورو ځایونو کې د خپلو څانګو او پلویانو ستراتیژیک لارښوونه کولای سي نو هغه کافي ده، او بیا په دې سیمه کې پیاوړي وسلوال تنظیمي جوړښت ته اړتیا نه لري.
ورته نظر د کابل د شخړو او د سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي هم لري. دی وایي په افغانستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې فعال دي چې پر یو وخت پر وړاندې جنګېدل د افغان ځواکونو لپاره ګران کار دی.
افغان ځواکونه خو په ډېره میړانه باندې د نړیوال تروریزم پر وړاندې جنګي چې په هغه کې القاعده یو برخه ده، ځکه د افغانستان امنیتي ځواکونه په څو جبهو کې همزمانه جنګ دا ستونزمنه کوي چې موږ دې په پوره معنا وکولی شو چې ټول تهدیدات چې موږ ته ګوري دا دې موږ په پوره معنا باندې د منځه یوسو. داسې فکر کوم د امریکا وتل به تر سپتمبر نه مخکې وي، تر سپتمبر 11 نه مخکې وي، ډېر مخکې وي. د دې نه وروسته به القاعده او د داسې نور ډلې لا هم فعاله کېږي.
خو افغان حکومت وایي ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د بشپړې ساتنې پوره توان لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د اپریل پر 13 ټینګار وکړ چې افغان پوځیان امنیتي چارې په ښه توګه پر مخ وړي. د نوموړي په خبره 40 کاله مخکې 99% چارې نړیوالو ځواکونو ترسره کولې، خو اوس افغان ځواکونه ټول عملیات خپل کوي. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر شهریار خان وایي د ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره د هغوی نظریه ماتول اړین وي. د زیاتوی د پاکستان، افغانستان او نړۍ پر کچ د سختدریځۍ د مفکورې پر ضد پراخې حکومتي هڅې کولای شي چې القاعده او نورې وسلوالې ډلې ختمې کړي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. دوستانو، نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه تبصرې کړې دي. سمه همکار به یې غټه کې وره.
ګڼو لویدیځ ورځپاڼو او انلاین رسنیو له افغانستان څخه د می په لومړۍ نیټه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو د بهیر د رسمي فایل او تری ورځ مخکې په لوګر کې په مرګونی موټری بمی چاودنه تبصرې او لیکنې خبرې کړې دي. ګلوب اینډ میل کاناډایي ورځپاڼې لیکلي د لوګر د مرکز پولی عالم د موټری بمی برید په قربانیانو کې زیاتې دلې سیزده کوونکي دي. د ګارډین ورځپاڼې هم د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو د بهیر له فایل سره هم مهاله په لوګر کې د جمعې د ماښام خونړۍ چاودنه یاده کړې ده چې لسکونه ولسی خلک یې مړه او ټپیان کړل. لولیکي د امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم مهاله نږدې د افغانستان ټولو ولایتونو کې جګړو او تاوتریخوالي زور اخیسته. پر دې سربیره یو شمېر نورو لویدیځو انلاین او چاپي خبرونو هم د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره په یو وخت د لوګر خونړۍ چاودنه په افغانستان کې د هغه تاوتریخوالي بیلګه بللې چې امریکایي ځواکونه یې تر شا پرېږدي. واشنگتن پوسټ بیا په لیکنه کې افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا پیاوړي کېدو په اندېښنو لیکنه خبره کړې. د لیکنه د بروکینګ انسټیټیوټ د یو څېړونکي ډانل بایمن دا چې په کې استدلال کوي د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په وتلو به د هیواد کې د القاعده شبکه بیا دومره پیاوړي نشي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې بریدونو ته ورته ترهګري کړنې ترسره کړي. په لیکنه کې لیکوال د القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په اړه د طالب مشانو په ژمنو شک څرګند کړی او همدارنګه ویلي چې خیلی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته امریکا همره وړتیا چې وسی د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د القاعده د ځپلو لپاره لري ونه لري. لیکوال د دې لیکنې په پای کې وایي ګڼ دلایل شته چې خی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل به پر القاعده شبکې فشار کم کړي. وزیاتوی القاعده شبکه د محل له هغه سواک ډیر لویدل چې د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو د مخې درلود او لګنو ننګونو سره مخ ده. له هنګ کانګ خبریدونکي ساوت چاینا مارنینګ پوسټ رسپانې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو د رسمي فایل په مناسبت په یو اوږده لیکنه کې وایي بایدن له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په ایستلو چین د سینکیانګ د ترهګرۍ له ستونزې سره پرېږدي. رسپانې لیکي د طالبانو پر استنیدو افغانستان کې د کورنۍ جګړې د تودیدو او د مرکزی حکومت د کمزوري کېدو اندېښنه شته چې ورسره به چین په خپلو لویدیځو پولو کې له امنیتي تشې سره مخ شي. ورځپاڼه په دې لیکنه کې زیاتوي، بیجنګ اړتیا لري چې د افراطي اسلام پالنې د ورخپرېدو مخه ونیسي، خو که چیرې چین په افغانستان کې چې ورځپاڼې د امپریاتوریو هدیره بللې پوځي قدم کیږدي، نو د لیکوال په وینا په هند او روسیه کې به د خبرداریو زنګونه وکړنګېږي. ډیجیټل ژورنال خبرونې هم په همدې اړه یو راپور کې د کړکیچ د نړیوال ګروپ د څېړونکي انډریو واتکینز نظر راخیستی چې وایي د امریکا متحده ایالاتونه او ناټو شریکانې له افغانستان په شا کیږي او د جګړې دواړه اصلي لورو ته د لومړي ځل لپاره چانس ورکوي چې خپل مخالف طرف د امریکا د حضور له فکټور پرته وارسي. خبرونه په کندهار کې د عبدالمالک په نوم د یو افغان پولیس افسر لخلی وایي، موږ به د خپل پلرني ټاټوبي ساتنه کوو او خپل ټوله هڅه به کوو چې د خپل خاورې دفاع خپله وکړو.
تاسو ازادي راډیو اوري دوستان، وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو د موږ لري دا اوري چې په افغانستان کې په ودونو کې د شوزو دایره یا دریا وهل زوړ پخوانی دود دی، خو کله چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان پر ډیرو سیمو حاکم سول، نو په ځینو سیمو کې دغه دود یا پیکا سو او یا ور باندې مطلق بندیز ولګید. په دې اړه یو تفصیلي راپور زموږ همکار سره.
دریا یا تمبل هغه دود دی چې په افغاني ټولنه کې له 1990 پیړیو څخه وهل کیږي. دغه دریا شزی په اخترونو، میلو او د خوشیو په ځینو نورو محفلونو کې وهي، خو په ودونو کې بیا زیات رواج لري. دا دود له هغه وروسته کمرنګه سو او یا ور باندې مطلق بندیز ولګېد چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان په ډیری سیمو باندې حاکم سول. دا کندهار ولایت 45 کلنه فرشته وایي طالبانو نه غوښتل چې د واده په مراسمو کې دي د چاله کوره د دریا ژغ ووزي.
طالبان به دریا نه پرېښولې، چا به دریا په واده کې والي ورماتولې، نه پرېښولې په مټرانو په شانو کې په دا ښځې په دا ودو کې دریا وي، دوی به نه پرېښولې، بالا به ماتولې، کور دروازې به یې ټکولې، بالا به بیا ځینې ځینې خلکو دروازې نور خلاصولې، بالا به دوی ټکولې او ژر سي دریا راوباسي. په زوره بیا دریا غوښتې، یا بیا ویلې چې مې وي، بالا به مو بیا پټ پټ په ځخانو یا راس کرار کرار به مو ویلې چې د باندې چا ږغ نه وای اورېدلی.
خو ځینې نور کسان بیا وایي د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ډول په رنګه په دریا وهلو په ټولیزه توګه بندیز نه و، بلکې کله کله او چا چا ته به د دریا وهلو اجازه ورکول کېده. د غزنی ولایت رحیمه تقریبا 15 کلنه ده. دا د خپل ورور د واده کیسه کوي.
طالبانو په وخت طالبان حکومت سی وو، په هغه وخت د ما د ورور واده و ته دریاب نه را پرېښوله، بدل لا پرېښوله، خوش کارې اوس چا زړو هغو ته بیر پرېښولو، چا ته بیا نر پرېښولو، هس نه اوس ټولو ته بیا نر پرېښو، ډېر د خوش کار ډېرو ته بیر پرېښولو، ډېر نر پرېښولو.
په دغه موده کې افغانان له سختو اقتصادي، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. ودنه او په ودنو کې دریا وهل افغان ښځو ته یوه خلو خندا او یوه اندازه خوشحالي ورکوله، خو وایي چې دغه خندا او خوشحالي هم ورڅخه اخیستل سوې وه. په دغه دوره کې د کمو یا نه امکاناتو له امله په ځینو کورونو کې په ودنو کې له ټیپونو هم کار اخیستل کېده، خو فرشته وایي طالبانو ټیپونه هم نه ورپرېښودل.
ټیپ مو بیخي نه سوی چلنده کولی، ټیپ ماتوي، ټیپانې ماتوله، چې یې بیې راویستې په کوڅه کې بیې بالاګره تار تار کړې، سره په لښتیانو کې بیې وغورځولې، داسې چې مونه کول خوشحالي وشه یې سم نه سوی کولی.
د فرشتې په خبره د وسلوالو طالبانو د کورنیو په ودونو کې هم ډولونه او اتڼونه نه وو، خو د سپکو او نیمه درنو وسلو ډزنه به پکې کېدل چې له دې سره هم زموږ کلتور ته پکې زیان رسېدلی وو او هم خلکو ته پکې ځانې زیان اوښت. دا غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ 40 کلن عبدالناصر بیا وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال که څه هم چې د ډولونو په وهلو مطلق بندیز لګېدلی و، خو په ځینو سیمو کې ښځو په ودونو کې دریا وهلی سوی.
زموږ په سیمه کې داسې کوم محدودیت نه ده وضع شوی چې ښځې دې له دریا وهلو منیسي یا د اتڼ ونه کوي، بلکې هغه څوک چې خپله باندې د همدې کورنیو د مثلا یا طالبان دي یا دمناسبانو کورنۍ دلته هم مېرمنې دریا وهي او هغه اتڼ کوي.
عبدالناصر وایي پخوا به دریا وهل کېده یا نه، خو اوس د پخوا په پرتله د ځینو محدودیتونو په وړاندې د طالبانو په پالیسۍ کې نرمښت راغلی دی او تر یوې اندازې ښځو ته د دریا وهلو اجازه ورکول کېږي. که څه هم د طالبانو تر واک په لاندې سیمو کې اوس هم د افغانانو د خوشحالۍ پر دودیزو وسایلو لکه ډول او موسیقي محدودیت نه دي، خو په ښاري سیمو کې بیا په دې وروستیو کې ډیری ودونه د کورونو پر ځای د ودونو په سالونونو کې کېږي چې ښځې پکې دریا وهي او خلک کولی سي چې په آزاده توګه هلته ډولونه ووهي، اتڼونه وکړي او موسیقي وغږوي.
دوستان و سمپک